360 में।
पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर कितना बड़ा मसला है और क्या मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत इसकी संगीनी को बढ़ा रही है, बात करेंगे आज के शो में।
घर के हालात देख के मैंने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा, जितने तक मैंने मैट्रिक करनी है तब तक मैं कमाने लग जाऊंगा।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान में बच्चों की मजदूरी आम है। गाड़ियों की वर्कशॉप्स और रेस्टोरेंट से लेकर जरई और सनती शोबों तक हर जगह आपको हर उम्र के बच्चे काम करते दिखाई देते हैं। साल भर मुख्तलिफ शोबों में खसूसन घरों में काम करने वाले कमसिन बच्चों और बच्चियों पर तशद्दुद के वाकयात भी सामने आते रहे। अब पाकिस्तान में बच्चों की मजदूरी से मुतालिक कवानीन सख्त करने के बारे में मुतालबात ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 33 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर पर मजबूर हैं। वर्ल्ड बैंक के एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2022 में गुर्बत की 34% की शरह बढ़कर 2023 में 39% से भी ज्यादा हो गई थी और इसी गुर्बत को चाइल्ड लेबर की एक बड़ी वजह करार दिया जाता है। लेकिन क्या गुर्बत ही चाइल्ड लेबर की पाकिस्तान में एक वाहिद वजह है या ये कुछ बड़ी वजूहात में से एक है? और दूसरा, क्या पाकिस्तान के चाइल्ड लेबर से मुतालिक कवानीन काफ़ी हैं और उन पर अमल दरामद एक मसला है या मुल्की कवानीन पूरी तरह से चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए काफ़ी नहीं है? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपने अक्सर गाड़ियों की वर्कशॉप पर बच्चों को काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आपने कभी 14 साल के उस्ताद को देखा है क्या, या 17 साल का नौजवान जो अपने काम में 8 साल का तजुर्बा रखता हो? ऐसे तजुर्बाकार उस्ताद हमारे और आपके इर्द गिर्द ही मौजूद हैं और वो उस्ताद जो छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं। लाहौर से समन खान ने 18 साल से कम उम्र लड़कों से बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरह से वो अपनी तालीम को छोड़कर इस वक्त ये तजुर्बा हासिल करने पर फोकस कर रहे हैं।
सातवीं क्लास में तो मैंने घर में देखा कि बाबा अकेला कमाने वाला, कोई सहारा नहीं बन रहा, कुछ कहते वो आगे से झगड़ते हैं। तो मैंने घर के हालात देख के मैंने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा, जितने तक मैंने मैट्रिक करनी है तब तक मैं कमाने लग जाऊंगा। वही यही सोई के इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर आ गया, मगर अभी 1 साल हो गया, माशाल्लाह 25% काम आ गया।
लाहौर के जिशान जमील की बातें सुने तो लगता है कि इसने बचपन में ही जिंदगी भर का सबक सीख लिया है।
इलेक्ट्रिशियन का काम यह है कि ये काम सीख जाओगे ना तो इस काम में मार नहीं कभी खाएंगे जिंदगी में। तो ये काम है जो सदियों बहार ही चलता रहना। ये रहा, हर घर में पंखा, इस्त्री, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो बिजली का होता है कम ज़्यादा होती है तो इसके लिए काम निकल जाते हैं। हर घर की ज़रूरत है ये, जो कुछ चीज़ ना हो तो फिर वैसे ही होता है। अब गरीब है जो उसके पास घर की रोटी ना पकाई ना तो लाइट ना होगी, इसने लाइट सही करानी, रोटी नहीं पकाई। सुबह 7 बजे आते हैं और रात को जाते हैं हम 10-11 बजे चले जाते हैं। पढ़ के बिना मेहनत मजदूरी करनी, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी हमारे पास आके कहते हैं हमें काम सिखा दो।
महाना 25,000 रुपए कमा कर जिशान को तसल्ली है कि वो अपने घर का खर्चा चलाने में अपने माँ बाप का हाथ बटा रहा है। लाहौर के इलाके दुबई टाउन में मशीनी कढ़ाई की एक फैक्ट्री में काम करने वाला सरफराज भी 17 साल की उम्र में 8 साल का तजर्बा रखता है, लेकिन उसका तजर्बा घर का खर्चा चलाने के लिए नाकाफी है। हर रोज 12 घंटे की सख्त मेहनत के बाद भी
सैलरी 20,000 है मेरे, और 20,000 का हमारा कुछ नहीं बता, 10,000 किराया हमारा, और हम खाएं तो हमारे बच्चे तो नहीं होते। सुबह से 8 से शाम के 8 बजे तक हम काम करते हैं, इतवार को हमें छुट्टी नहीं होती, ओवर टाइम लगता है, उसके ज़्यादा हमें पैसे मिलते हैं। अबू मेरा कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता है और अम्मी मेरी लोगों के घरों के काम करती है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ इस फैक्ट्री में, और हम 3 कमाने वाले, हमारा खर्चा फिर भी नहीं पूरा होता।
बच्चों को काम पर रखवाने के लिए मुआशरा जिस कदर वालदेन को कसूरवार मानता है उतना ही इन बच्चों को काम पर रखने वालों को भी, लेकिन इन बच्चों के उस्तादों का मौकफ इस हवाले से कुछ यूं है।
10-12 साल या 14 साल के बच्चे की उम्र तो नहीं काम की होती, लेकिन मजबूरी के लिए भेजते हैं सिर्फ अपने हालात की वजह से। हमें वर्कर की जरूरत होती है, अगर बड़ा वर्कर रखेंगे सादर को सैलरी अच्छी लेगा, अगर छोटा लड़का रखेंगे वो सैलरी कम में भी काम करेगा, कम उम्र में बच्चा 10 साल में या 12 साल में काम करेगा, जब वो 18 में जब 20 में जाएगा उसका सारा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा, वो फिर जब अगला उससे जो 12 साल या 10 साल का बच्चा आएगा उसका वो साथ होगा, उसके हाथ में एक हुनर आ जाएगा।
वो इंसान कामयाब जो उस्ताद की सख्ती और मार बर्दाश्त कर दे उसको रंग लगता। मुझे जब पढ़ाई में था मुझे लगता था काम आसान है, मगर मुझे जब काम में आया ना तो फिर मुझे लगा नहीं यार पढ़ाई सही थी, मगर इसमें मैंने ज्यादा।
इस बात से बेखबर के बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली दुनिया भर की तंजीमें चाइल्ड लेबर के खिलाफ वावेला मचा रही हैं। ये बच्चे बस ये जानते हैं कि उन्हें काम करना है क्योंकि वो मेहनत करेंगे तो अपने खानदानों की जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकेंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
समन खान ने पाकिस्तान में बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम सर्च फॉर जस्टिस के इफ्तिखार मुबारक से पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर जैसे मसले और इसके हल से निमटने के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में भी बात की।
समाजी मामलात पर को देखने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद हमेशा से खासा कमज़ोर रहा है। यही हाल कुछ हमारे जो बच्चों की मशक्क़त को डील करने वाले कानून हैं उनका भी है। अगर हम सिर्फ एक पंजाब डोमेस्टिक वर्कर एक्ट का सिर्फ अगर एक मिसाल लें तो उसका सेक्शन 3 जो है जो ये कहता है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को घरेलू मुलाजम नहीं रखा जाएगा, 6 माह तक कैद, 50,000 रुपये तक जुर्माना जो है वो हो सकता है। तहम तशवीशनाक बात यह है कि 2019 में इस कानून के मंजूर होने से लेकर अब तक किसी भी एक फर्द के खिलाफ भी इस कानून के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। पंजाब चाइल्ड लेबर सर्वे रिपोर्ट जो कि महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल ने 2019 और 20 में उन्होंने कंडक्ट किया था, उसके मुताबिक पंजाब के अंदर 13.4% बच्चे और यकीनी तौर पर इनकी तादाद जो है वो लाखों में बनती है वो मुशक्कत की मुख्तलिफ शक्लों के अंदर इन्वॉल्व है। और इसके अंदर भी एक जो दिलचस्प हकीकत सामने आई कि पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो कि खास तौर पर पंजाब के अंदर जो है वो बच्चों की मशक्कत के मामलात को देखने के लिए जो है वो बनाया गया है और उसकी रोकथाम के लिए बनाया गया है, उसका इतलाक ज़रई शोबे पर नहीं होता। यानी जो ज़रई शोबों के अंदर होने वाली चाइल्ड लेबर है वो इस वक्त तक जो है वो किसी भी महकमे की इंस्पेक्शन प्रिव्यू में नहीं आती, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बच्चे बहुत कम उम्र के अंदर मशक्कत की तरफ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उनका इंट्रैक्शन अपने हम उम्र बच्चों के साथ जो है वो महदूद हो जाएगा। तो नतीजतन बच्चा जब ऐसे बड़े अफराद की सोबत के अंदर रहेगा जहां पर उसकी उम्र के मुताबिक बातचीत करने वाला कोई नहीं होगा तो बच्चे बहुत कम उम्र के अंदर जो है वो उन बातों का एक्सपोजर हासिल करेंगे जो शायद अभी उनकी उम्र का तकाजा नहीं है या जिन बातों का अभी उस बच्चे की जो डेवलपमेंट स्टेज है उस इंफॉर्मेशन वो बच्चे तक उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर देखा गया है कि छोटी उम्र में जब बच्चों को पैसे कमाने की तरफ उनको रागब कर दिया जाता है तो बच्चे तालीम से अजखुद दूर हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये आर्गुमेंट जो है वो पेश किया जा रहा होता है कि बड़े होकर भी हमने पैसे ही कमाने हैं तो ये काम अब अगर हम आज से शुरू कर देंगे तो इसमें क्या मजायका है। अगर गुर्बत को हम एक्सक्यूज मानते हैं जो कि बहुत सारे केसेस के अंदर लोग इसको जो है वो आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो देखिए कि पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमतें भी और सूबाई हुकूमतें भी हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो समाजी तहफ़ के प्रोग्रामों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या वो पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी या दीगर जो प्रोटेक्शन के हमारे इदारे हैं उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हों, वो ज़कात व अशर के प्रोग्राम हों, वो फाइनेंशियल स्टाइपेंड्स का, वो तलीमी वज़ाइफ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हों, तो कहीं ना कहीं पर हुकूमतें जो हैं वो ऐसे पिसे हुए तबकात के लिए, ऐसे पसमानदा तबकात की बहाली के लिए भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो अगर बिलियंस ऑफ रुपीस हुकूमतें भी खर्च कर रही हैं, अगर बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों के जरिए या मुख्तलिफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोग्राम्स के जरिए लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर सिर्फ गुर्बत ही बच्चों के स्कूल में जाने की ना जाने की वजह नहीं है या सिर्फ गुर्बत ही बच्चों के मुशक्कत में जाने की वाहिद वजह नहीं है, बल्कि बाज़ दफ़ा वालदैन का माइंड सेट, बाज़ दफ़ा उनके अपने नॉर्म्स, बाज़ दफ़ा उनका अपना सोशल ब्रॉटअप जो है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि क्या बच्चों को स्कूल जाना चाहिए या बच्चों को जो है वो लेबर में जाना चाहिए।
चाइल्ड लेबर सिर्फ लड़कों तक ही महदूद नहीं है, 18 साल से कम उम्र लड़कियां भी डोमेस्टिक लेबर के मुतासरीन में शामिल हैं। बच्चों से उनके स्कूल जाने की उम्र में काम करवाने की एक बड़ी वजह गुर्बत के साथ साथ तालीम से दूरी भी है। बहुत सी बच्चियां अपनी माओं के साथ घर से बाहर मेहनत मजदूरी में हिस्सा बटाती हैं। तालीम से दूर ऐसी ही बच्चियों की कहानी जानते हैं लाहौर से समन खान की रिपोर्ट में।
मुझे
मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है कि मैं हम पढ़ नहीं सकता। एक भी इंसान आजकल पढ़े लिखे की वैल्यू ज़्यादा, अनपढ़ की किसी की वैल्यू नहीं इस दुनिया में है। हम भी चाहते हैं कि हम भी कोई अच्छा सा काम करें, जो सब लड़कियाँ करती हैं ऑफिस में बैठना, मतलब कि दूसरों का काम करना, दूसरों की मदद करना। कुछ भी ख्वाब था, मेरा तो ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन वो मेरा ख्वाब ख्वाब ही रह गया जब स्कूल से मम्मा ने हटा दिया। धागे तोड़ने वो हाथों में लग जाने ऐसे थे, वो धागे हमने तोड़ने काफ़ी हमने काम किए, जूतों को बटन लगाने, फिर फूल वगैरह बनाने, ऐसे हमने सब काम किए हुए हैं। कोई काम नहीं जैसा जो हमने ना किया हो।
तालीम हासिल करके कुछ करने का ख्वाब देखने वाली ईमान लाहौर के इलाके शादीपुरा की रिहायशी है। वालिद गली मोहल्लों में सब्जी बेचते हैं। ईमान बचपन में सिर्फ 2 साल के लिए स्कूल गई, जहां से वो सिर्फ अपना नाम लिखना ही सीख सकी। ईमान खुद को खुशकिस्मत समझती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने तो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी।
बाकी बच्चे स्कूल जाते, मेरा भी दिल करता है इनके साथ मैं भी स्कूल में जाऊं, मैं भी बैग पहन के यूनिफॉर्म अच्छा से पहन के स्कूल में जाऊं, लेकिन मेरे घर के हालात थी जो मुझे स्कूल में नहीं मैं जा सकती।
ईमान के मोहल्ले में ही उस जैसी बहुत सी बच्चियां हैं जो या तो कभी स्कूल गई ही नहीं या फिर प्राइमरी और मिडिल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अब अपने घर से दूर लोगों के घरों में काम करती हैं। कम आमदन और मतवसत तबके के रिहाइश पजीर इलाकों में वालदेन बच्चियों को स्कूल ना भेजने की बहुत सी वजूहात बयान करते हैं। कोई वसाइल के हाथों मजबूर है तो कोई रवायात के।
तात्रा के अंदर हमने अमीना प्रोटेक्शन लर्निंग सेंटर के नाम से इदारा बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जितने भी स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन हैं जो स्कूलों में किसी भी वजह से नहीं जाते, तो हमारा बेसिक मकसद यही था कि बच्चों को घर से बाहर निकाला जाए। और उनके माँ बाप का मकसद ये था कि ठीक है कुछ साल रहेंगे, इसकी शादी कर देंगे, घर से बाहर ही तो चले जाना है, इसने कौन सा कमाना है, इसने पढ़ के क्या करना है।
शाहदरा के इलाके में अमीना लर्निंग सेंटर के नाम से कम्युनिटी स्कूल ऐसी ही बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दे रहा है। इस लर्निंग सेंटर में बहुत सी ऐसी बच्चियां भी पढ़ने आती हैं जो सुबह और शाम के औकात में लोगों के घरों में मुलाजमा का काम करती हैं और दोपहर के औकात में इस इदारे में पढ़ रही हैं।
चौथी में थी मैं, तो ना मेरी मम्मा कहती तुम स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा क्यों, मैं स्कूल क्यों छोड़ूं? अम्मी कहती तुम स्कूल ना घर के हालात अच्छे नहीं, तो मेरे साथ काम पे जाया करो। जब मैं मम्मा के साथ काम पे जाती, अम्मी को मेरे को बहुत रोना आया, कहती जिस साथ में तुमने ये शोपर बर्तन पकड़े हैं उस साथ में तुमने पेंसिल पकड़ी होनी थी। पढ़ाने की ज़रूरत भी है क्योंकि लड़कियाँ जो उनसी अच्छी भी होती हैं वो पढ़ के अपने माँ बाप की मदद करती हैं। गर्ल लड़कियाँ भी लड़के ही होते हैं अगर माँ बाप को पता लगे तो।
ईमान जबार हो या इस इदारे में पढ़ने वाली अनमोल जैसी दीगर बच्चियाँ, वो जानती हैं कि शायद वो कभी अपना तालीमी सफर पूरा ना कर पाए, लेकिन वो चाहती हैं कि किसी और बच्चे के हाल और मुस्तकबिल में तारीकी का कोई निशान ना हो।
ना मेरी मम्मा पढ़ी ना मेरे पापा पढ़े हुए हैं, कोई भी नहीं पढ़ा हमारे घर से। एक हो ना घर से वालदे या वालद पढ़े होंगे, वो हमारा मुस्तकबिल सही कर दें। कि जब घर का एक भी पढ़ा हो ना इंसान पढ़ लेता है, जब घर का एक भी नहीं ना पढ़ा हम नहीं पढ़ सकते।
यही बच्चियां वसाइल की बेहतरी के लिए हुकूमत के बेहतर इकदामात की मुंतजिर हैं कि शायद हालात बदलें और वालदेन छोटी उम्र में उनसे काम करवाने की बजाय उन्हें तालीम देना बेहतर समझें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 16 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं। कम तरक्की याफ्ता और गरीब ममालिक में ये शरह तकरीबन हर 5 में से एक बच्चे तक है जो कि चाइल्ड लेबर कर रहा है। लेकिन अमेरिका में भी ये मसला मौजूद है। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि 2015 के बाद से चाइल्ड लेबर से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके कि ऐसे वाकयात की तादाद 2 दहाइयां पहले की नस्बत कम हुई है, लेकिन माहरीन ऐसे वाकयात में इजाफे को परेशान कुन करार देते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
अमेरिका में चाइल्ड लेबर के कवानीन का तायुन 1938 में फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत किया गया। यहाँ की बहुत सी रियासतें उमूमन विफाकी और रियासती लेबर कवानीन का मजमुआ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जिन रियासतों के अपने चाइल्ड लेबर कवानीन नहीं हैं, वहाँ विफाकी लेबर कवानीन का इतलाक किया जाता है। इस कानून के मुताबिक तालीमी साल के दौरान 16 साल से कम उम्र के बच्चे रोजाना 3 घंटे और फी हफ्ता 18 घंटे से ज्यादा, जबकि स्कूल की छुट्टियों के दौरान रोजाना 8 घंटे और फी हफ्ता 40 घंटे گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ اسکول کے دنوں میں یہ بچے رات 7 سے صبح 7 بجے کے دوران بھی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن سخت قواعد و ضوابط کے باوجود امریکہ میں چائلڈ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ جیسے گزشتہ سال امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ نے ریاست کینٹکی، انڈیانا، میریلینڈ اور اوہایو میں میک ڈونلڈز کے کئی ریسٹورینٹس پر جرمانہ عائد کیا، جہاں غیر قانونی طور پر بھرتی کیے گئے کم از کم 300 بچوں سے انتہائی خطرناک کام کروائے جا رہے تھے۔ جیسے کینٹکی میں 2 10 سالہ بچے صبح 2 بجے تک بھی کام کرتے تھے، جن میں سے ایک بغیر تنخواہ کے ریسٹورینٹ کا ڈیپ فرائر چلاتا تھا۔ 2022 میں خبر رسائی ادارے رائٹرز اور نیو یارک ٹائمز کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ بڑی کار کمپنیز جیسے فورڈ، جنرل موٹرز، ہنڈے اور کیا کے علاوہ امریکہ کے بڑے اسٹورز جیسے ٹارگیٹ، وال مارٹ اور ہول فوڈز میں 12 سال سے بھی کم عمر بچوں سے غیر قانونی مزدوری کروائی جا رہی تھی۔ 2023 میں امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ نے چائلڈ لیبر کے کم از کم 955 کیسز ریکارڈ کیے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 14% زیادہ تھے، اور تقریباً 5,800 بچے غیر قانونی طور پر بھرتی کیے گئے، جو 2019 کے بعد سے 88% اضافہ ہے۔
میں ایسے کاموں کے بارے میں بات کر رہی تھی جیسے گوشت پیک کرنے کے پلانٹس پر کام کرنا، چھت بنانا، خندقیں کھودنا، آری کے ساتھ کام کرنا، دھماکہ خیز مواد سے جڑے کام کرنا۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کو پتا چلا کہ 2019 سے گوشت پیک کرنے والی فیکٹریز میں چھوٹے بچوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ چائلڈ لیبر کی خلاف ورزیوں میں اضافے کی ایک وجہ تارکین وطن کی آمد ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 2021 کے بعد سے بالغوں کے بغیر اکیلے سفر کر کے تقریباً 4 لاکھ بچے جنوبی سرحد پار کر کے امریکہ پہنچے، جن میں سے زیادہ تر انتہائی غربت سے فرار ہو کر یہاں آئے۔
وہ بچے ملازمتوں کے لیے اور ملنے والی آمدن کو وسطی امریکہ اور میکسیکو واپس بھیجنے کے لیے بے چین ہیں۔ انہیں امریکہ پہنچنے کے لیے بھی رقم ادا کرنی پڑتی ہے، انسانی سمگلنگ کی غیر قانونی فیس۔ میں یہ کہوں گا کہ ادارے واقعی ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے چائلڈ لیبر سے تحفظ کے لیے جو بھی قاعدے قوانین اختیار کیے ہیں، واضح طور پر وہ کارآمد نہیں تھے۔
ایسوسی ایشن آف فارم ورکرز اپرچونیٹی پروگرامز کے مطابق امریکہ میں 12 سے 17 سال کی عمر کے تقریباً 4 لاکھ بچے زرعی شعبے میں کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ریاستیں 10 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو بھی کھیتوں میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کا مشاہدہ ہے کہ زراعت کے شعبے کو کم از کم اجرت اور اوور ٹائم سے متعلق کچھ وفاقی قوانین سے استثناء حاصل ہے۔
فیئر لیبر اسٹینڈرڈز ایکٹ میں چھوٹ ہے جو محض 12 سال کی عمر کے بچوں کو کھیتوں میں لامحدود گھنٹے کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
ریڈ ماکی اور ڈیبی برکوئز کے مطابق غیر منصفانہ مزدوری پر صحافتی تحقیقات کی وجہ سے بہت سے بچے اس طرح کی ملازمتیں چھوڑ کر بعض اوقات دوبارہ ایسے ہی کام تلاش کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ پیسے کمانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔
جب ہم ایسے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہیں زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے، جو انہیں ایسی جگہوں کی طرف دھکیل رہی ہیں جہاں کام کرنا خطرناک ہے۔
امریکن کمیونٹی سروے کے مطابق امریکہ میں 18 سال سے کم عمر بچوں میں غربت کی سرکاری شرح 16% سے زیادہ ہے۔ میکسم موسکلکوف کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
چائلڈ لیبر کے مسئلے پہ مزید بات کرتے ہیں ناصر ڈوگر سے، جو کہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ ایسوسی ایشن فار چائلڈ لیبر سے منسلک ہیں، سیالکوٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناصر آپ کا۔ کیا غربت ہی ایک وجہ ہے چائلڈ لیبر کی پاکستان میں، یا یہ کچھ بڑی وجوہات میں سے ایک ہے؟
جی، یہ مختلف وجوہات میں سے ایک ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑی وجہ نہیں ہے۔ بڑی وجہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ میننگ فل نہیں ہے، وہ پیرنٹس کو یہ شورٹی نہیں دیتا کہ اگر ان کے بچے اسکول میں جائیں گے تو وہ بعد میں اپنے لائیولیہڈ کمانے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو اس لیے پیرنٹس بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسکول بھیجنا ان کے لیے وقت کا ضیاع ہے اور وسائل کا ضیاع ہے، اس لیے وہ ان کو شروع ہی میں کام پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے جب اس عمر کو پہنچیں تو وہ اپنے لیے لائیولیہڈ کما سکیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہاں پہ ایک میننگ فل ایجوکیشن سسٹم کا نہ ہونا ہے۔
تو اگر والدین کی غربت کی وجہ ہم اس میں ایک فیکٹر کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں، ایک تو ایجوکیشن سسٹم ہو گیا جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ سپورٹ نہیں کر رہا، یا والدین کی پرسیپشن جو ہے وہ انٹائرلی اس کے الائن نہیں کرتی اس کو، تو یہ بچے مزدوری تو کر رہے ہیں، تو حکومتیں اگر والدین کی غربت کے ایک فیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا چاہیں تو کیسے مدد کر سکتی ہیں؟
دیکھیے گورنمنٹ کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے جس میں پیرنٹس کو یہ شورٹی ہو کہ اگر ان کے بچے اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ تعلیم بھی حاصل کریں گے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا وہ ایک مستقبل انشور کر سکیں گے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا, غربت صرف واحد وجہ نہیں ہے. کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم سیالکوٹ پہ کام شروع کیا تھا ہم نے, تو ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی تھی کہ بچے کام کیوں کرتے ہیں. تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ جو بچے کام کرتے ہیں وہ اپنی آمدنی کا ان میں سے صرف 22% بچے ایسے ہیں جو اپنی آمدنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے تھے, تو 78% بچے ایسے تھے جو اپنے آمدنی کا ایک پیسہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ان والدین سے کہ آپ کے بچے یہ جو پیسے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی وہ اپنا خرچہ پورا کر لیتے ہیں. جب ان کے اپنے خرچے کی بات ہوئی تو آپ یقین کیجئے کہ سیالکوٹ میں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہر گاؤں میں دو چیزیں ایکسکلوسیولی آپ کو ملتی تھیں, ایک سنوکر ٹیبل اور دوسرے ویڈیو شاپ. وہ بچے جو کام کرتے تھے اپنی انکم ان چیزوں پہ خرچ کرتے تھے, اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ ہر گھر میں جو کام کرنے والے بچے تھے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایڈکٹ ہوتا تھا, تو وہ اپنے پیسے ایسی چیزوں پر ضائع کرتے تھے یا خرچ کرتے تھے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو کمائی کرتے تھے وہ ان کی کمائی کی والدین کو ضرورت نہیں تھی.
تو یہ جو آپ نے 22% کا نمبر دیا, یہ 22% کا نمبر جو ہے وہ صرف سیالکوٹ ریجن میں ہے یا پورے پاکستان پہ اپلیکیبل ہے؟
یہ سیالکوٹ کی, یہ سیالکوٹ میں ہم نے اسٹڈی کی تھی, اس وقت یہ صورتحال سامنے آئی تھی.
تو ملکی قوانین جو ہیں وہ ان کی مدد سے چائلڈ لیبر کو روکا جا سکتا ہے یا ملکی قوانین ایسے ہیں؟
خالی قوانین جو ہے وہ اس چیز کو نہیں روک سکتے جب تک کہ آپ معاشرے میں ایسے حالات پیدا نہ کریں جس میں بچوں کو یہ سیکیورٹی ہو کہ دیکھیے اب میں آپ کو اس کے ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ پہلے دیکھیں آج سے چند سال پہلے ہمارے یہاں معاشرہ ہمارا اس طرح کا تھا کہ اگر اسکول جانے والی عمر کا بچہ کہیں دن کے وقت گلی میں کسی بزرگ کو نظر آ جاتا تھا تو وہ پوچھتا تھا کہ آج اسکول کیوں نہیں گئے. یہ چیز بالکل اب ختم ہو گئی ہے, کوئی جاتا ہے اسکول نہیں جاتا, کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے.
تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ انسیکیور ہیں کہ اگر وہ بچوں کو اسکول بھیجیں گے تعلیم کے لیے تو نہ تو وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر پائیں گے اور جو تعلیم تھوڑی بہت ہوگی بھی وہ میننگ فل نہیں ہوگی ان کے لیے, چاہے وہ اپنے لیے لائیولی ہوڈ نہیں کما سکیں گے.
لیکن جب بلوچستان میں یا سندھ میں یہ مسئلہ اس طرح سے سنگین نہیں ہے جتنے بڑے نمبرز ہیں پنجاب اور کے بھی.
دیکھیے جی اگر آپ نمبرز کی طرف جائیں نا, دیکھیں اب بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پر کلو میٹر پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے, وہ بہت وائڈ اسپریڈ ہے اور وہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر جو کوئی ہے وہ ظاہر ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کو حاصل کر لیتے. سندھ میں ہے لیکن سندھ میں جو چائلڈ لیبر ہے وہ ہڈن ہے اور میکسیمم چائلڈ لیبر انفارمل سیکٹر میں ہے.
تو سول سوسائٹی آپ کے خیال میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے چائلڈ لیبر؟
بالکل کر سکتی ہے سول سوسائٹی. وہ اس طرح سے کر سکتی ہے کہ کچھ علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے لوگوں نے اپنے اسکولس بنائے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو وہاں پہ بنیادی تعلیم دے سکیں. تو اگر ایسی جگہ پہ بھی بچے جاتے ہیں اور اپنی تعلیم کو وہ صرف اور صرف امپلائمنٹ سے ریلیٹ نہیں کرتے یا لنک نہیں کرتے تو وہاں پہ یہ تعلیم عام کی جا سکتی ہے. وہاں پہ کم از کم ان بچوں کو یا ان والدین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کا بچہ بنیادی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس میں وہ شعور آ جائے گا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے جہاں میں نے پہلے ذکر کیا تعلیم کے نظام کا, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں آج سے کوئی 50-60 سال پہلے جو عام تعلیم تھی اس میں بچوں کو لائف سکلز بھی بتائی جاتی تھی, جیسے ووڈ ورک کا کام بتایا جاتا تھا, الیکٹریسٹی کا بتایا جاتا تھا, تھوڑی بہت اور ایسی ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جاتی تھی کہ کل کو اگر وہ بچہ ریگولر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا یا مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا سکتا تو وہ کم از کم جو تعلیم حاصل کرے گا اس کے بعد اگر وہ لیبر سائٹ پہ بھی جانا چاہتا ہے تو کچھ بنیادی اسکل اس کے پاس ہوگی جس کی بنیاد پہ وہ اپنی لائیولیہڈ کما سکے گا. اگر یہ سسٹم ہم واپس لے آئیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ہم اس مسئلے کو حل کر پائیں گے.
بہت شکریہ ناصر ڈوگر, آپ ہمارے ساتھ تھے اور چائلڈ لیبر کا مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے اس پہ ہم آپ کی رائے لے رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر چھوڑا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا تا اڑتیا لری. وائس آف امریکا کی ممتاسو تا داسی خبرون راوڑو چی دا قتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی, مون نڑے سر یوزائی کو اور اختیا سر پیوست کو. وائس آف امریکا کی مون تاسو تا پورا عکس درخائیو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یوځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې
د آی اګری تھنی کی خاګی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی خاګی او خدریم پړاو کیا د اوکی تھنی یا پټ کی خاګی لکھنے کے دو روز تھا تاسو د دې وی پانا فانسی او د خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
آشنا تلویزیون شپېته خبرونو سرټی کی د نجونو پر زده کړو د بندیز ضروره سي. یونیسف وایي چې د نجونو تعلیم باید د سیاسي پریکړو ښکار نشي. د امریکا په ټاکنیزو کمپاینونو کې د وسلو پر بندیز تاوده بحثونه. د ټوپک د درلودلو یا نه درلودلو پر مسلې اوس هم امریکایان ویشلې دي. او د افغان میرمنو د حقونو یوې مدافع وکیل سره خبرې. په اسلام آباد کې فرزانی رضائی امریکا غاک سره خبرو کې ویلي چې افغانستان کې د نړیواله نظام لقبله افغان میرمنې او نجونې ځپل شوې دي. کله دا د خبرونی تر پای مو سره اوسې.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د خبرګولۍ څلورشتمه نیټه او د 2023 کال د جون د میاشتې 14مه. زه خایسته سعادت لامېم. د خبرونه قدرمن میلما د نړیوالو اړیکو شنون کې اجمل سہیل سره افغانستان او سیمې ته د داعش خراسان د ډلې پر غواخونو باندې خبرو تکینو. زما همکار ایوب خاورین با په امریکا کې د داعش د خراسان ډلې د فعالیتونو پر څرنګوالي رڼا واچوي. سہیل صاحب او خاورین صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم. تاسو نه مننه کوم، بیرته تاسو ته درګرځم. را سره مل وسیګی. په افغانستان کې د طالبان لخوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د بندیز ضرورتي پوره شوې. سره له دې چې طالبان وایي د نجونو پر زده کړو بندیز تر امر ثانی پورې دی، خو د نجونو د زده کړو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان د خلکو وخت ضایع کوي او باور نه لري چې نجونو ته به هیڅ کلام اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي.
د طالبان لخوا په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز ضرورت یې پوره شوې. نجونې وایي د خوانځیو تړل کېدو له کبله سخت خواشینې دي.
زه خپل د مکتب ټول شیان پسې خفه شوم، ما حتی د خپل د مکتب هغه ټول تختی پسې خفه شوم. ما خپل د مکتب درسونه نه دي هیر کړی، اوس یې ولا ما خو هغه درس چې ما ته استاد راکوه هغه درس نه شم کولای ځان سره ولولم، ځکه چې هغه یو استاد چې ما ته درس راکوه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف وای په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د خوشنوون کې اعلان څخه زر ورځې تیرې شوې او په دغه موده کې په خوانځیو کې د نجونو د زده کړو لپاره 3 میلیارد درسي ساعتونه ضایع شوې دي.
د 1.5 میلیون نجونو لپاره دغه سیستماتیک محرومیت نه یوازې د غوی د زده کړو له حق څخه یو سرګن تیرای دی، بلکې د فرصتونو د کمیدو او د غوی پر رواني روغتیاي هم ناسم اغیزه کړی ده.
د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو سره هم مهاله د رواداري او مساور په نومون د بشري حقونو او د نجونو او ښځو د زده کړو د ملاتړ دوه بنسټونو د اقرا په نوم یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د نجونو د زده کړو یو شمېر فعالان وایي چې د امر ثانی په نوم خلک غولول کیږي.
د خپل تر امر ثانی پورې ویل زه فکر کوم د خلکو د ګنګس کېدلو لپاره ویل کیږي، ځکه چې کته یو چاته وایي چې زه مطلق دغه شای نه منم، تا سره خا یو څوک ډیر مخالفت وکي خو که یو ته یو چاته پلمه کوي چې نن دی نه یز سبا ته په فکر کوم سبا یې جوړوم بل ورځ مکتب خلاصوم بل ورځ مکتب خلاصوم زه خو مطلق د زده کړو مخالف نه یم زه د نجونو د زده کړو په ارزښت باندې پوهیږم خو مکتب نشته یو ډول خلک غولول کیږي هر ورځ یو ډول خلکو ته د خوشفهمۍ او خوشباورۍ خبرې کیږي نو په دغه حساب هم زه ګومان کوم چې ډیر خلک جدي اقدام نشي کولای
یو شمیر څېړونکي وایي چې د ښوونځیو تړل کېدو لپاره هیڅ ډول منطقي او شرعي دلیل نشته
اسلام په خزه او نارینه باندې فس کړی دی یعنی هیڅ په دې کې تبعیض نشته د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازو بندول دا کوم هیڅ شرعي او علمي دلیل نه لري دا صرف د رسول کسانو د سلیقه او شخصي ذوق خبره ده چې هغه غواړي خپل ذوق او شخصي سلیقه په ټول ملت باندې تحمیل کړي
وقت طالبان لرسیدو وروسته نه یواز دنجون د منځنۍ او ثانوي دورو پر زده کړو بندیز لګول شوی بلکې په پوهنتونونو او لوړ زده کړو په مؤسسو کې هم دنجونو او خزو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی طالبان وایي دا بندیز دایمي نه دی وحید فیضی د امریکا غاک
بل پلاو لوړ پوړي امریکایي سناتور لنزي ګراهام د امریکا په څو ایالتونو کې د داعش د شکمنو کسانو د نیول کېدو په هکله د رسنیو رپورټونه د متحده ایالاتو د سرحدي ستونزو او د افغانستان څخه د پوځي تخلیه د عملیاتو سره اړوند ګڼلې دي په دې اړه د معلوماتو لپاره د کانګرس ماڼۍ لمخه خپل همکار ایوب خاورین صاحب ته ورزو چې موږ سره وسمل دی خاورین صاحب ستړي مشي دغه کسان چیرته نیول شوی دی او د افغانستان سره نور څه ارتباط لري پرته له دې چې وای د داعش د ډلې شک ور باندې راځي چې سناتور ګراهام یې هم یادونه کوي
سلامونه دغه سناتور لنزي ګرام د غوراپورونو په خبرګون کې چې ګواکي اته کسان د امریکا په دریو ښارونو په لاس انجلس، فلادلفیا او نیویارک کې نیول شوې دي او د څو میاشتو وړاندې نیول شوې دي تر تعقیب او څارنې لاندې وو او په سټینګ اپریشن کې نیول شوې دي سټینګ اپریشن چې کله تاسو په یو چا شک لري چې دا د یو سازمان غړی ده او یا څه بد کولو پلان لري نو بیا ورنږدې کېږي او په اور دې ته هڅوي چې هغه خپل زړه یا نیت عملی کې او بیا د عمل په وخت نیسی نو دغه اته کسانو باندې هم دا شک وو او دا نیول شوې دي د ای بی سی تلویزیون وایي چې موثق منابع ورته ویلي دي چې د تاجکستان اتباع دي او په د مکسیکو لاري یا په دې سرحد لاري په امریکا ته را داخل شوی دي سناتور لنزي ګرام دا څوم ځل دی په تیر یو کال کې درې واري علني په خپل ټوټر لاري او د په غونډو کې یادونه کړې ده غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د افغانستان څخه تخلیه الته د غرامانسته کړ د دې مشخصي پیښې په اړه غوښنه سوچي په دې ټویټ کې څه ویل دي
ما په دوو تیرو کلونو کې په پرله پسې توګه خبرداري ورکړې ده چې د امریکا مکسیکو پرانستي پولي او د افغانستان د شرمناک وتلو سره یو ځای ممکن د یو بل سپتمبر 11 تروریستي بریدونو سبب شي د تروریستي سازمانونو سره تړلي کسان د بل هر وخت نه اوس سمګ د پرانستو جنوبي پولي څخه امریکا ته ننوځي
او کبراشو په امریکا کې د داعش او یا هم د نورو ترګرو په اړه د دې ځای امنیتي چارواکي څه وایي کریستوفر ری د جون په څلرمه باندې په کانګرس کې به یو استمایه غونډه کې څه وویل او همداسي د کسانو ته د وخت ورکول کیږي چې فورا نه نیول کیږي او لیدل کیږي چې سازمان د یي څوک کوي له چا سره نوري اړیکې لري په امریکا کې څه پلانونه لري په دې اړه غوږنی
د اکتوبر تر و مخکې لا په امریکا کې د بریدونو امکان تر غیر اورسته موږ وینو چې د بهرنیو تروریستي سازمانونو یو اثر کشه ډله په امریکایانو او زموږ په متحدینو د بریدونو غک کوي ممکن موږ به سمدستي نه وینولي ځکه غوښتل مو معلوم کو چې دوی څوک دي او د چا سره همکاري لري
د یادونه وړل چې دلته انتخاباتي سیالي دي انتخاباتو کال ده سناتور لنزي ګرام جمهور غوښتونکو کې ده حکومت ولسمشر بایدن او اداره په افغانستان کې د داعش په ځپلو کې ځان کامیاب بولی او وایي چې یو خطر موجود دسته خو طالبانو یې مخه نیولې ده. دا د دواړو اړخونو نظرونه دي په افغانستان کې د داعش خطر په اړه.
ډیره مننه کوم له تاسو نه کور ودان خاورین صاحب بریالي اوسئ. د خبرونه مهم بحث مو هم همدې مهمه مسلې ته ځانګړی کړی دی چې د خبرونه قدرمن میلمه د نړیوالو اړیکو شنونکی اجمل سہیل صاحب به یو ارزوي. سہیل صاحب ستړي مشه ډیر زیاته مننه کوم د زړه لکوم چې مهرباني مو کړی ده. سہیل صاحب د امریکا د فدرال پولیسو ادارې یا اف بی آی په امریکا کې د ترهګریز بریټ په اړه دښنه لري. یو شمېر نور لوړپوړو چارواکو هم دا ویل دي لکه څنګه چې تاسو واوریدل خو طالبان وایي داعش هیڅ لوی خطر نه دی موږ مخنی ولیدا. آیا تاسو له افغانستان څخه په امریکا او د امریکا په متحدینو د بل برید احتمال چې سرچینه یې هم افغانستان وي او داسې وړاندوینې په اړه اوري هم تاسو وینئ؟ زه مخکې چې تاسو سوال ته
غواړم یو وړا غونډې تصحیح وکړم د پاکستان سره نړیوال اړیکو شنن کېم. زه هم د استخباراتي چارو همدارنګه د ترهګرو ډلو په وړاندې باندې تحقیقات او شنن کېم. اساسی پاستل تا دادا چه دا موضوع دی چو ورزو نارا پا دی خواه بانده تقریبا دی چو میاشت نارا پا دی خواه دا ما پا پر لپسی دول بانده پا دی بانده لکنی کردی دی او دا مو پسیل آغا دی خپل آغا مسئولیت را پا کرد چه تنگ آبیار نسو کن پابلک دا چه دی آگاو سی چه چه مسائل پسیمه کی تیری گی دی بیل که بدور بانده تاستا ویلشم چه یوا مقاله ما لکلی بدیوان چه داعش دی خراسان واری چه دی دموکراسی پولاندی بانده جنگ لانده دوی پداغ یو پوستر خپور که پدی پوستر کی او ویلی چه دی اغا مجارتی اغا اکثریت پتسنگ نو وای چه دا پر خپل ذات که دموکراسی بانده یو جګړه ده ځکه چې دموکراسي کې همدغه ویل کېږي چې اکثریت مسله ما ځکه چې دا موضوع جوته ده او ډېره د اړخ لګې د امریکې د انتخاباتو سره. او دې څنګه بل موضوع دا ده چې ما مخکې یو مقاله خبره کړم چې دا داعش څنګه همکاري کوي یا د آیس آی سره. دا بل مقاله چې ما خبره کړله چې دا څنګه او په دې کې ما مشخصا د تورې بوړې کداغه هغه تاسو ګورې زما سبستراکت لاشي دا وګورئ چې ما په توره بوړه کونړو دا غزنی او سیمې کې وایي چې دا داعش په خورا پیمانه باندې تاسو فعالیت.
بله مننه. خو پښتنه پات شو سہیل صاحب چې څه فکر کوي آیا تاسو دا خطر ویني چې له غزای بیا دی وبریت پلان جوړ شي او دلتا دا بریت تر سره شي او آیا طالبان مخنیوي هم کولای شي؟
زه فکر کوم چې موسه ستراتیژي یو څه ناڅه فرق کړی د هغه رقم چې داعش د مرکزی داعش او دا داعش د خراسان دی. مرکزی داعش به زیات هڅه کوله چې ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوړي بیا ځینې اقدامات یې غنه ورسته وکړي ولې داعش د خراسان کله یو بل اړخ باندې تمرکز کوي. تاسو باید د موسی السوری خبرې به اوریدلې چې هغه ویلي چې don't bring people to the training camps but bring the training camps to the people. یعنی دا چې تاسو خلک د ټریننګ کمپ ته موړی دا غا ټریننګ کمپ راوړي دا غته د خلکو ته مطلب دا دی چې سوشل میډیا د لارینا او نور د ډارک نت د همراسته باندې دا غا ټریننګ کمپ خلکو ته الته په امریکا کې ک اروپا کې ک فرانسې کې ک پنوري و دا ورته دا ایديالوژي ورته وایي او دې ته دا ټریننګ ورکړي چې
څنګه ما سره وخت بيخي کم د ما سره درې نور پښتنې دي چې وخت ورته نه پات کیږي که تاسو خپل ځوابونه لکسلاند کوي. زما بل پښتنه په دې اړه ده چې دغه اتباع د تاجکستان دغه نیول شوی کسان د تاجکستان اتباع هيا فکر کوي چې داعش د خراسان د داعش څنګه لا د لا پراخیدو په حال کې ده.
په توند شک نه دي تر شا خورا زیات مسائل چې زنه وړ په وخت کې حکم چې ولې تاجکستان اتباوي یا د مرکزی اتباوي ورته دی ولې په ټول کې بحث ته تا ده چې داعش دوی هڅه دا کوي چې دوی هغه بارډر نه غواړي، یو دا چې دوی داسې یو سیمه ته مشخص لکه مرکزي داعش باندې نه غواړي چې کنټرول وساتي چې هغلته هغه مشخص خلک یا مشخص هیوادونه راشي، بلکې دوی غواړي په نړیواله کچه باندې خپل کنټرول وساتي. او دغه کنټرول نامرئی ده، نو ځکه د مختلفو هیوادونو خلکو مشخصا دغه هیوادونه مرکزي آسیا هیوادونه دې ته وردانګي. او تاسو ګورئ چې نه تنها په امریکا کې بلکې په فرانسا کې، په آلمان کې، همدارنګه په روسیه کې، تاسو ګورئ اکثره اتباع مرکزی اصلا به مشخص ډول باندې
بله بله. ډیره زیاته مننه کوم د زړه له کومې له تاسو نه اجمل سهیل صاحب کور مودان، البته د نړیوالو چارو، استخباراتي او ترهګریزو چارو شنونکي کور ودان، او تل په خپل چار کې بریالي اوسئ.
مرتضی دړخونه بیلابیل دریزونه
دا د ډیرو نړیوالو بندیزونو او محدودیتونو او مالی امکاناتو نشټون سره سره د افغانستان ملي ټیم مثلا څنګه وکړ شو چې خو زليګي او هغه مسلکی پرمختګ وکي.
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
او د 2023 هغه لومړنۍ میاشتې تر شپږمې میاشتې پورې موږ ډېرې سختې اوس الحمدلله هغه هر څه حل دي، هر څه خلاص شوي دي. موږ اکاونټونو ته پیسې هم راځي، هم په دوبۍ کې چې اکاونټ لرو، هم چې په افغانستان کې لرو، د آی سی سي پیسې راځي، هم د اے سی سي راځي، آسیایي شورا، هم د نړیوال شورا، هم د سپانسرونو چې موږ پیسې ترلاسه کوو هغه هم افغانستان ته راځي الحمدلله.
دغه پروسس او دغه کامیابي سي دا موږ نه شو ویلای سي دا د یوې ورځې یا د دوو ورځو لا سراونه ده. د دې ترشاد تر ډیر وخت پورې دا کار کوي، دا لوبغاړي څنګه روزل کې روزل شوی دی، دا لوبغاړي کوم سپیز دی سټیج تر سره رسول شوی دی، د دوی د انتخاب پروسه، د دوی د روزنې پروسه.
هاین د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
له د اخبارونو وګورئ. او اوس هم نړیوال مسایل. نن پنځمه د غزې په جنوب کې د رفح ښار په الماواسی ناحیه کې بي ځای شي فلسطینیان د تقریبا 1 منزل د پاره دی ته اړستل شول چې یو ځل بیا د خپل ټولو اموالو سره بل ځای ته لاړ شي. دا جبري کړه کېدل پر پسیمه کې د اسرائیل د دوامدار بریدونو له عمله شوی. د رويټرز خبري اژانس د رپورت لمخې د سیمه اوسیدونکو ویلي چې په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونو د رفح په لویدیز کې پرمختګ کړی دی، تیر شپه په سیمه کې د اسرائیلو د هوایي ځمکنیو او د سمندر لاري د بریدونو له عمله یو تر ټولو سخت شپه وه، او اکثریت کورنۍ په تورتم کې د خپل کورنۍ او خیمو له خپل کورونو او خیمو تیښتې ته مجبور شوې دي. د اسرائیل پاوز په یوه اعلامیه کې د الماواسی ناحیې په خوندي ساحه د هر ډول هوایي او ځمکني بریدونو ادعا رد کړې ده. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پنځمې پورز ویل چې په اوکراین کې جګړه یو حساس پړاو ته رسیدلې چې د اوکراین بقا د خطر سره مخ ده. آستن دا څرګندونه په بروکسل کې په داسې حال کې وکړه چې د ناتو د دفاع وزیران د اوکراین لپاره د اوږدمهاله امنیتي مرستو او فوجي روزنې د نوي پلان په اړه موافقه کوي. دا ډله په بروکسل کې د دوو ورځو د پاره غونډه کوي. آستن چې د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف سره ناست وویل چې له موږ څخه هیڅوک نه غواړي چې په داسې نړۍ کې ژوند وکړي چیرې چې پوتین غالب وي. او هر کال د حج د مراسمو په مهال په سعودي عربستان کې سوداګري ډیره وده کوي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسیدلي، او په پام کې ده چې را روانه اونۍ به هم د حج په کلنیو مراسمو کې برخه واخلي. د سعودي عربستان د حج مسؤولو چارواکو ویلي چې سلګونه زره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې چې د حج مراسم پیلېږي د هیواد ته ورسیږي. په دوی کې به له سعودي عربستان څخه هم یو شمیر خلک شامل وي. تمه ده سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډونوالو شمیر د تیر کال په پرتلې زیات وي. د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د پلان نمخې سعودي عربستان په پام کې لري چې تر 2000 دیرشم میلادي کال پورې د کال تر 1.5 میلیون ډیر خلک د سعودي نه لیدنه وکړي.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. د امریکا د ولسمشرۍ د پاره په ټاکنیزو مبارزو کې وسلې لا هم د امریکایانو ترمنځ یو اختلافي بحث دی. ولسمشر بایدن په وسلو د بندیز لګولو غوښتنه کوي، خو دغه سیال ډانلډ ټرمپ بیا وایي چې بایدن د وسلو د درلودلو په اړه د خلکو هغه حق ګواښي چې اساسي قانون ورکړی دی.
ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول پلویانو ته وویل چې د وسلو د قوانینو په تحکیم او تقوی کې همکاري وکړي.
تاسو ته اړتیا لرو چې د متحدینو په توګه د وسلو د هغوی لابیګرانو، د وسلو د تولیدونکو او ډیرو سیاستوالو په وړاندې بریالي شو چې د وسلو د قوانینو سره مخالفت کوي.
بایدن په اوټوماتو وسلو د مرکزی حکومت لخوا د بندیز غوښتنه وکړه او پر جمهوری غوښتونکو سیالانو یې انتقاد وکړ چې هڅه کوي ای ټی ایف یا د الکول او تنباکو وسلو او چاودیدونکو توکو ټولنه بند کړي چې د وسلو سره د تړلو جرمونو په وړاندې د مبارزې مسولیت لري.
تاسو نشئ کولای چې د قانون تطبیق پلویان اوسئ او وایست چې قانون د تطبیق پلویان یاست او بیا د ای ټی ایف د لغوه کېدو پلوی اوسئ. داسې نشئ کولای، دا د شرم وړ ده.
د یو څېړنیز مرکز د معلوماتو پر اساس له دریو څخه کابو یو برخه امریکایان وایي چې وسلې لري. ډونالد ټرمپ په میمیش کې د امریکا د وسلو لوی لابي ته وویل بایدن غواړي دغه وسلې لري کړي.
که د بایدن حکومت څلور نور کلونه واک ترلاسه کړي، په یقین سره چې هغوی سل په سلو کې ستاسو د وسلو پسې راځي.
ترامپ وایي دای به د وسلې حق چې د امریکا د اساسي قانون په دویمه ماده کې راغلی ورکړي، خو جو بایدن د حق ګواښي.
که هغوی بریالي شي زموږ هیواد به له ګڼو اړخونو ویجاړ شي. دویمه ماده تر محاصرې لاندې ده، خو که زه ووسم دا کار نه کیږي.
ترامپ د وسلو ملي ټولنې ته وویل چې د وسلو خاوندان به هغه په نومبر میاشت کې بریالی کړي.
دا غوره هیواد پالون کی دي، دا غوره خلک دي، او موږ به داسې کارونه وکړو چې هیڅوک باور نشي کولای. موږ به ټاکنې په داسې ډول وګټو چې هیڅ لیدلې نه وي.
بایدن وایي د وسلو د کنټرول په اړه د ولسمشر په توګه د ترامپ کړنی هغه دلیل دی چې نوموړی به بیا ونه ټاکل شي.
په خاني ولسمشر په دې ورستیو کې د وسلو د مینی ټولنې ان آر ای غوړنته ویلي و چې ډیر ویاړي. نقل قول: ما د وسلو په وړاندې چې ولسمشر وم څو نه کړل، او د څه په نه کولو هغه وضعیت د پام وړ لا خراب کړ.
بایدن د وسلو په اړه د سه شنبه په ورځ خبرې وکړې، دقیقا هماغه ورځ چې زوی هانټر بایدن په ناقانونه توګه د وسلې د اخیستلو په ګډون په یو لړ مواردو مجرم وګڼل شو. بایدن د وسلو په تړاو د خپل زوی د مجرم ګڼل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو د یوې لیکلي بیانې په خپرولو سره وویل هغه به د قضیې نتیجه ومني او د قضایه قوې پروسې ته به دراوی وکړي. هانټر بایدن د برحال جمهور رئیس مشر زوی دی چې مجرم ګڼل کیږي، او ټاکل شوی ده نوموړی په سپتمبر میاشت کې د فدرالي مالیاتو د درغلیو په یوې بله محکمه کې هم حاضر شي. د سکاټ سترنس راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د ورزش مینوال مهم نه دی هیر کړی، او په دې کې بیا د کرکټ لوبې روان دي، او په دې لوبو کې د افغانستان ټیم هم ښه ځلیدلی او احساسات خورا تاوده دي. په دې اړه د خبرو لپاره چې سوپر ایت او یا هم اتو غورو ټیمونو ته کوم لوبډلې وتلې دي، زموږ همکار متی الله عابد را سره مل دی. ستړي مشي ورته وایو. په خیر راغلی عابد صاحب، ستړي مشي. ډیره مننه له تاسو نه. لومړی غواړم پوښتنه وکم چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د کرکټ ډیپلوماسي په نوم یو غونډه جوړه شوې وه، په دې غونډه کې تاسو هم ګډون درلود، په دې اړه یو څه معلومات راکړئ.
ډیره مننه. د امریکا د خارجه وزارت منابعو د چارو مرستیال ښاغلی ورما د امریکا په تاویا څومره چې د کرکټ مسؤلې ادارې دي، لوبغاړي دي، خبريالان دي، دغه لپاره یو پروګرام جوړ کړو چې امریکا کې په داخل کې د کرکټ دغه فعال او دغه نړیوال جام ته دایرېدل او دین اعظمي ګټه اخیستل لپاره خبرې وکړي. او هغه ویل چې امریکا غواړي چې کرکټ په امریکا کې ډېر مینه ولري، هندستانیان، افغانان، پاکستانیان، بنگال بنگلاديش خلک داوی د پاره کرکټ نور فرصتونه برابر کی او کرکټ نه یوازمي استفاد وکي او خصوصا په ډیپلوماسي کې د کرکټ نه ګټه واخلي. نو په دې باندې ډېر مهمه خبره وشي او وړي چې په امریکا کې کرکټ د په نور هم کار وشي او په اولمپک چې هم را روان دي هغه کې هم کرکټ ته ځور پر شي.
او دا په داسې حال کې چې د امریکا ټیم هم پاکستان لوبډلې ته مات ورکړ او خځلې دلې وو. زما بل پښتنه د افغانستان د ټیم په اړه د سبا ته ټاکل شوې ده د پاپا نیوګنی سره لوبه وکي. تیر ځل چې لوبه شي وه په 2015 کې شي وه او هغه لوبه هم افغانستان ګټلې وه. دا ځل د دوی چمتووالی څنګه ښکاري ستاسو په نظر؟
بالکل ډېره مهمه لوبه ده. بیګا ته د افغانستان په حساب سهار کې 15 بجې کې جمعې ورځ ده امریکا کې باطنی بجې ماقامي د لوبې احمد بده ده چې نیوزیلند لوبې بیلل دي ویسټ انډیز بل پړاو ته ترکېدلې ده. افغانستان په هدا پر ګروپ کې په دویم مقام ده. سب بیگانه لوبې چوکړي افغانستان به هم په اول در ګټي مونږ کې راشي او راستن به دویم پړاو ته لاړ شي. افغانستان د پر دلو به حیاتي ده. افغانستان د نور لوبې هم د ویسټ انډیز سره هم لوبې لري خو د پاپا نیوګینی ټیم نسبتا ویسټ انډیز نو آسان یو حریف ده. کرکټ کې آسان حریف نه خو افغانستان چې کوم دوه لوبې کټلې یوګاندا نه کټلې د نیوزیلند کټلې دا لوبې هم ته مهمه لوبه ده.
ډېر زیات مننه کوم لتا سونه کور ودان متیولا عبد سه بریالي وسه مننه. او په جلاوطنۍ کې یو افغان فعال چې د دوو کلونو راهیسې په خبر کې اوسېږي د افغان میرمنو د حقونو لپاره په آنلاین توګه مبارزه کوي. د دې په اړه رپورټ لرو خو دغه میرمنه د پاکستان د امنیتي او ناڅرګند وضعیت له کبله خپل حق هم پایمال کړي. مسکا صفی ورسره لیدلې دي او خبرې کړې دي او دا رپورټ برابر کړي.
د پیښور په بور سیمه کې مشته دغه افغان فعاله چې هوګی احمد زینومی کی د افغانستان د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی ده او نږدې دوه کال کېږي چې پاکستان ته راکډواله شوی. هوګی په افغانستان کې د میرمنو او ونجونو لپاره فعالیت درلود او اوس هم د افغان میرمنو د حقونو د شورا مشري په غاړه لري.
یا وزینه یلات دا د افغانستان نشي زراغلم دا چې ز او زما خواند مونږه دواړه د امنیتی لحاظ په خطر کې وو. مونږه خطر سره مواجه وو او په افغانستان کې ما خپل ډیر فعالیتونه مې درلودل د خوځو مخصوصا د خوځو په ارتباط چې زینو د انجونو مکتبونه او په خپل کابل ښار کې چې په مکتبونو کې ډیر زیات مشکلات وو. هغه کتابخانه نه درلودلې او هغه مشکلات سره مواجه وو. مونږه خپل په شخصي هوټ باندې او خپل په شخصي توان باندې هغه ته به مو کتابخانه جوړولې او په اطراف کې زینې شزي وي چې هغه نسو کې چې درس ووایي. اوس یو شورا لرمزه په خپل چې په نوم د شورا عدالت خوایي زنان افغانستان ده او دا شورا کې ډېرې منورې ښځې او ډېرې مبارزې ښځې او ډېرې تحصیل کرده ښځې دي.
هوګی یو لور لري. هغه چې په افغانستان کې د سیاسي علومو څخه فارغه ده غوښتل یې په افغانستان کې قاضي شي خو دا مهال په پېښور کې د بیکارۍ او امنیتي ستونزو سره مخ ده.
زما غوښتنه او زما ارزو دا و چې زه په افغانستان کې یو قاضي شوم او د یو قاضي په صفت کار وکوم. خو په پاکستان کې ژوند کول دا ډېر مشکلات سره موږ مخامخ یاستو. بل خصوص دا چې زه په خپل بیکاره یم او زه چې خپل شخصا کار ته زما یا چیرته غواړم چې کار ځانته پیدا کوم نو موږ ته وایي په خاطر دې چې تاسو افغانان یاستې موږ تاسو ته کار نه درکو. او بل دا خبره چې زما خاوند هم بیکاره ده. په افغانستان کې دا ډیفنس لایر یعنی وکیل مدافع خو مګر هم دلته بیکار ده. د ماجیجن دفتر تکله چې موږ زو ورته مراجعه کوو ورته وای چې موږ مشکلات سره مخامخ یو موږ نو سو کولای چې دلته په آرامه باندې ژوند وکړو. دا د ماجیجن وستل دا خو یو بل غمی زده نور دوی موږ ته وای چې موږ هیڅ کوم مسولیت ستاسو په مقابل کې نه لرو.
د هوګی ترور چې ورسره د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي هم له ورته ستونزو شکایت لري.
خانمایی که در افغانستان هستن نق تحصیل ندارن، نق کار ندارن، آزادی بیان ندارن، هیچ چیز ندارن، هیچ حق ندارن، حق تصمیم گیری در زندگی عطا ندارن. شرایط بر ما مساعد نیست که ما زندگی کنیم. بنان ما آمدیم به پشاور. اینجا هم دولت گاهی میگن که اخراج میکنیم. گاهی دیگه ویزا ما نداریم، اسناد قانونی نداریم، باید ملل متحد قسمت ما توجه کنن.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په هیواد کې دننه افغان مېرمنې له خپلو ګڼو اساسي حقونو بې برخې شوې او پاتې نورې چې جلاوطنۍ کې ژوند کوي د بې برخلیک راتلونکي سره مخ دي.
د هوګې په څیر ګڼې نورې افغانې مېرمنې هم د ښه راتلونکي په تکل پاکستان کې شیبې شماري، خو معلومه نه ده چې دوی به څنګه له دغو ستونزو څخه ځانونه وژغوري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
پام دې سره موږ د خبرونه هم پای ته رسیدي، خو لا یاد مو باسي چې د دې نو وروسته د روکو راست او یا هم سپینو خبرو برنامه ده چې تاسو یې اوریدلی شئ. نو تاسو پوښتنه سپارښت پیورزم په خیر. الله مو منه.